ترنو دوستانو په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د حقانی د شبکې د دوو مهمو غړو نیول کېدل د دې شبکې پر فعالیتونو یو سخت ګوزار دی. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د پوځ یو پخوانی جنرال وایي د اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته لوی سمیم نه اورو.
سلام، په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي د نوې کابینې د جوړیدو په هدف د ټولو ادارو او وزارتونو په ارزیابۍ جدي کار روان دی. د کونړ ولایت چارواکي وایي هغه درې تنه نیول شوي چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی جعلي لاسلیک یې کړی و، او د ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې له افغانستان سره د مرستو کمیدل موقتی دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي د نوې کابینې د جوړیدو په هدف د ټولو ادارو او وزارتونو په ارزیابۍ جدي کار روان دی. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال فایق وحیدی د خبره د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وکړه او ویل چې ټول کارونه د ادارې او نظام د خوالي په خاطر ترسره کیږي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان د اوسنی حکومت د نویو کارونو د دوام غوښتنه کوي او وایي چې په دې سربېره به په هیواد کې د قانون له حاکمیت سره مرسته وشي. عام خلک هم وایي چې په دولتي څوکیو باندې پاک او وړ کسان باید وګمارل شي. د کونړ ولایت چارواکي وایي هغه درې تنه نیول شوي چې د ولسمشر اشرف غنی احمدزی جعلي لاسلیک یې کړی و. د دې ولایت والي شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته ویل چې د کسانو غوښتل د ولسمشر احمدزی په جعلي لاسلیک سره له دې ولایت څخه چارتراش لرګي قاچاق کړي. د جلاله په وینا یاد شوي کسان یې د څېړنو په خاطر څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د یادولو ده چې له اوږدې مودې راهیسې له کونړ ولایت څخه چارتراش لرګي ګاونډي هېواد پاکستان ته په قاچاق ډول وړل کېږي. د ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې له افغانستان سره د مرستو کمیدل موقتی دي. په کابل کې د دغه سازمان ویاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غواړي څو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له دې مخکې په کابل کې د خوړو نړیوال سازمان رئیس کلود جبی در رویټرز خبری آژانس ته ویلي وو چې دغه سازمان په افغانستان کې خپل مرستې کموي. د ډبلیو اف پی یا د خوراک نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 1.5 میلیونه کسان د خوراک مسؤلیت نه لري او مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان حکومت باید د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره پالیسي جوړه کړي. او د هرات امنیتی مسؤلان وایي په چشت شریف ولسوالۍ کې تیره شپه د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټه الوتکې په حمله کې شاوخوا 12 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته وویل وژل شوو کسانو په دې ولایت کې په نامنیو کې لاس درلود. ښاغلی احمدی وایي د دغه قضیه د لارو روښانتیا لپاره یې د پیښې سیمې ته پلاوی تللی، خو تر اوسه بشپړ جزئیات نه دي ورسېدلي. کورنۍ خبرونه همدومره و. بهرنۍ خبرونه عصمت څاروانو اوروي.
د راپورونو له مخې د ایران پر اتمی پروګرام په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل ایرانی ساری او د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست له مشر سره وکتل. جان کیری، جواد ظریف او کاترین اشتن د خبرو په ورستي پړاو کې په پرون په ویانا کې خبري وکړې. یو امریکایي چارواکی د خپل نوم د نشودلو په شرط وویل چې ټول لوریو د جنو مسایلو په اړه پرمختګ کړي، خو دغه چارواکی په وینا ډیر کار لا پاتې دی چې باید تر سره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جن ساکی پرون په واشنگتن کې د ایران د اتمی پروګرام په اړه د روانو خبرو په باب خبري اعلان ته وویل
We still have some tough issues to resolve. That hasn't changed, but we
مشتروسه ستونزمن موضوعات په مخ کې لرو چې باید غمی وخوړل شي. په دغه مسالو کې تغییر نه دی راغلی. خو د نومبر د 23مې پر نیټه تمرکز ته دوام ورکاو. زموږ هدف دا دی چې تر دې نیټه پورې به یو هر اړخیز توافق ته ورسی شو. دا په داسې حال کې ده چې تهران او مسکو ویلي چې د ایران د اتمی پروګرام په اړه یوې موافقې ته د رسیدو لپاره شاید زیات وخت اړتیا وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په متحده ایالاتونو کې د ایبولا د ویروس پر ضد د لاجلي اقداماتو ژمنه وکړه. اوباما دا څرګندونې پرون ناوخته له خپلې کابینې سره له دوه ساعته غونډې وروسته وکړې. اوباما د دې امکان چې ایبولا به په پراخه پیمانه په متحده ایالاتونو کې خپره شي ډېر کم وباله. هغه همداراز پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره د ایبولا د ناروغۍ په اړه خبرې وکړې او پر دې ټینګار وکړ چې د دې ستونزې په وړاندې پراخو نړیوالو هڅو ته اړتیا ده.
I am absolutely confident that we can prevent
زه بیخی ډاډه یم چې په متحده ایالاتونو کې د دې ناروغۍ د جدي خپرېدا مخه نیولی شو، خو دا کار به هله ډېر ستونزمن شي چې که د ایبولا ساري ناروغي په لویدیځ افریقا کې له کنټروله ووځي. که داسې وشي نو دا ناروغي به په نړیواله سطحه خپره شي. پرون وختي په دالاس کې هغه نرسه د ایبولا په ویروس اخته ثابته شو چې پر ایبولا د مخکینی ناروغ پرستاری کوله. دغه ناروغ څو ورځې مخکې مړ شو. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د ختیځ او روسیې د پولې د ښه کنټرول پر لارو چارو خبرې وکړې. باراک اوباما او پیترو پوروشینکو په دې اړه پرون تلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وویل دواړو مشرانو د شکیل خواوو له لورې د اوربان د رعایتولو د څرنګوالي په اړه د نظر تبادله وکړه. د امریکا دفاع وزارت وایي د سوریې د کوبانی ښار په شاوخوا سیمو کې د امریکا په مرشۍ د ائتلاف په هوایي حملو کې د اسلامي دولت د ډلې په سلګونو وسلوال وژل شوي دي. د پینټاګون ویان جان کربی په دې اړه چې د حملې په څومره موده کې شوي زیات جزئیات ورنکړل. د امریکا مرکزي قمانداني وایي د ترکیې پولې ته څیرمه د کوبانی ښار په شاوخوا سیمو او د اکتوبر له لومړۍ نیټې حملې پیل شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په دوشنبه کې یو اعلامیه لاسلیک کړه. په اعلامیه کې دواړو خواوو د خپلو هیوادونو مځکنۍ بشپړتیا او حاکمیت د پیښو خطرونو پر ضد د ګډو او انفرادي حلو ځلو ملاتړ کړی دی. اعلامیه چې نن لاسلیک شوه د نړیوالو پیژندل شویو پولو پر نه بدلیدو ټینګار کوي. په اعلامیه کې د نیګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د لانجې د سوله ییز حل پر ضرورت هم ټینګار شوی دی. علیف پرون ناوخته د تاجکستان د درې ورځني سفر لپاره دوشنبه ته ورسید. او د هانګ کانګ مشر لیونګ چون ینګ د محصلانو له مشرانو سره د خبرو وړاندیز وکړ څو د هغو اعتراضونو په اړه ورسره وژغیږي چې له څو اونیو راهیسې د چین د دغه ستر ښار په یو شمېر سیمو کې ژوند په ټپه درولی دی. لیونګ نن خبریالانو ته وویل د خبرو اترو وړاندیز د نوبختی د دریمګړو په وسیله کړی دی. مظاهره چان چې اکثره محصلان دي د پیکینګ پر هغو پلانونو په قار دي چې پر اساس کاندیدان باید لومړی د حکومت له لوري تایید شي.
خبرنامه ولا ازاده رادیو نو اوریدل تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات اوریدل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی د شبکې د دوو مهمو غړو نیول کېدل د دې شبکې پر فعالیتونو یو سخت ګزار دی. دوی دا خبره لاغې وروسته کړې ده چې د دې شبکې دوه غړي چې یوې د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی دی ونیول شو. په دې اړه پر رپورټ سربیره مو له دې خبره و چې د ټولنیز عدالت د ټینګښت په نوم یو بنسټ له افغان حکومت ته د هغه کسانو محاکمه کېدل غواړي چې په تیرو دیارلس کلونو کې فساد یا خیانت کړی دی. د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وي د نوي کابینې د جوړیدو په هدف د ټولو ادارو او وزارتونو په ارزیابۍ جدي کار روان دي. په دې اړه رپورت لرو. د نورستان په دواب کې خونځي د بندیدو له ګواښ سره مخ دي. د دې مسلې په اړه به له سیمې درته رپورټ وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې اوري چې امریکا ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د اوکراین پر شخړو خبرې کړې دي. او دا هم اوري چې د امریکا د پوځي پخوانی جنرال وایي د اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې د پام وړ پرمختګ کړی. د خبرونې په پای کې د ګولې اچار تنظی پروګرام هم مه هېروئ. دوستانو زموږ غږ له ساده رادیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 95.5 خبريږي. یادونه کو چې د سهار د ماخام لوونه بیا د سهار تر وو پورې یعنی د شپې له خوا په همدې سپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي خو تاسو د ازادۍ رادیو ته غواکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د حقانی شبکې د دوو مهمو غړو نیول کېدل د دې شبکې پر فعالیتونو یو سخت گزار دی. د ملي امنیت د ریاست ویاند عبدالحسیف صدیقی وویل چې له دې سره به په افغانستان او پاکستان کې د دې شبکې فعالیتونه هم متاثره شي. د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی انس حقانی او د دې شبکې یو بل مهم قومندان حافظ رشید دوه ورځې وړاندې د ملي امنیت ځواکونو لخوا ونیول شول. په همدې حال کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي د انس حقانی نیول کېدل د افغان حکومت د امنیتي ستراتیژۍ یوه برخه ده. نور حل له کابل څخه د حمیدی هارون عثمان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د انس حقانی او د حقانی شبکې د یو بل مهم قومندان نیول کېدل د حقانی د شبکې او د هغوی د ملاتړو پر تروریستي فعالیتونو نیغ په نیغه اغیزه لري. د دې ریاست ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي چې انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی و چې تر ډېره یې له عربي هیوادونو نه دې شبکې ته مالی مرستې راټولولې. ښاغلي صدیقی ازادۍ راډیو ته وویل چې د حقانی د شبکې د نورو مشرانو او غړو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي.
نو مونږ چې خوشبختانه وکولای شو چې د حقانی ګروه په رهبري کې دغه ضربه وارده کړه چې دوی دوه ارشد قومندانان او د پخپل د حقانی د کورنۍ غړي مونږ نیولې، نو دا انشاءالله د دوی د رهبري په څوکیداره کې د اختلال راځي او دا غبر د دوی فعالیتونو باندې مستقیم تاثیر به ولري.
د ملي امنیت ځواکونو دوه ورځې وړاندې د حقانی شبکې دویمه درجه مشر انس حقانی د غلې یو ملګري او د یاد شبکې له یو مهم قومندان حافظ رشید سره یو ځای په یو لړ عملیاتو کې ونیو. که څه هم د ملي امنیت ریاست ویاند د حقانی شبکې د دې مهم غړو د نیول کېدو دقیق ځای په ګوته نه کړ، خو له دې وړاندې داسې ویل کېدل چې د حقانی شبکې غړي تر ډېره د افغانستان په ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې فعالیت لري. له دې وړاندې په 2013 میلادي کال کې د انس حقانی نصیر الدین حقانی په اسلام آباد کې ووژل شو. لاغې وړاندې په 2012 میلادي کال کې د دې شبکې یو بل مهم غړی بدر الدین حقانی په شمالي وزیرستان کې ووژل شو. د امنیتي چارواکو په وینا له انس حقانی سره نیول شوی قومندان حافظ رشید د هیواد په ختیځو سیمو او خوست کې د حقانی د شبکې د عملیاتو مسؤول و. بلخوا د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي چې د انس حقانی او حافظ رشید نیول کېدل د افغان حکومت د نوې امنیتي ستراتیژۍ له لومړیتوبونو څخه دی.
نوې حکومت د امنیت او ثبات مسلې ته ډېر جدیت پام کوي او زه فکر کوم چې دغه حرکتونه د دغې ستراتیژۍ هغه لومړني او مقدماتي ګامونه ګڼل.
د حقانی شبکه چې ویل کېږي په افغانستان کې د امریکې په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو پر ضد جګړه کوي. د امریکایي او افغان چارواکو لخوا په دغه هیواد کې د تروریستي فعالیتونو مسؤوله او یوه خطرناکه شبکه ګڼل کېږي او د راپورونو په اساس دغه شبکه په افغانستان کې په ډیرو انتحاري او ډله ییزو حملو کې هم لاس لري.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي وایي د نوې کابینې د جوړیدو په هدف د ټولو ادارو او وزارتونو پارسیاوي جدي کار روان دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فایق واحدی د خبره د پنځشنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وکړه ویل چې ټول کارونه د ادارې او نظام د خوالي په خاطر ترسره کیږي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان د اوسني حکومت د نوو کارونو د دوام غوښتنه کوي او وایي چې په دې سره به په هیواد کې د قانون له حاکمیت سره مرسته وشي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د نوی حکومت د کار لپاره نږدې شل ورځې تیریږي. په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي په دې موده کې په ځینو مهمو مسایلو کار شوی او لا هم دوام لري چې هدف یې د نظام او ادارې ښوالی دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال فایق واحدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو ډیر تمرکز د ټولو ادارو او وزارتونو په څیړنه او د نوې کابینې په جوړښت دی. ښاغلی واحدی وایي هدف د اشخاصو ګمارنه او لری کول نه دي، بلکې د ادارې او نظام ښوالی او اصلاح کول دي. د افغانستان د جمهور رئیس ډیر تاکید په افرادو نه دی، هدف اشخاص نه دي، هدف د ادارې ښوالی دی، هدف د افغانستان خلکو
خلکو ته د نظام د کار شوالی دی. نو لدی عمله هر پریکړه چې کیږي د نظام د شوالی او د حکومتداري د شوالی په خاطر ده. په حقیقت کې دا ټول لیدر فساد سره د مبارزې لپاره د افغانستان د تمی او هلی پوره کول دي.
په نظام کې اصلاحات، د اصلاحاتو پیژندل، خلکو ته د ښو خدمتونو وړاندې کول، ښه حکومتوالي او له فساد سره مبارزه، هغه څه دي چې د ښاغلي واحدي په خبره ولسمشر اشرف غني احمدزي له بېلابېلو چارواکو سره په خبرو کې پرې ټینګار کړی دی. د ترخی پله د زندانیانو د دوسیو څېړل، د کابل بانک د قضیې بیا پرانیستل، د لوی څارنوالۍ د نظارتي برخې بندول هغه کارونه دي چې د افغانستان اوسنی حکومت په دې لنډه موده کې ترسره کړي دي. خو یو شمېر کارپوهان د اوسنی حکومت له څو ورځنیو کارونو رضایت څرګندوي، خو ټینګار کوي چې د قانون حاکمیت باید د ټولو کارونو په سر کې وي. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل د اوسنی حکومت د لا بریالي پاتې کېدو لپاره ضروري ده چې د قانون حاکمیت ته کار وشي.
د قانون پلي کول د قانون له حاکمیت پرته عملی نه ده. نو د دې لپاره له فساد سره مبارزه د حکومت والی ایجاد د قانون حاکمیت غواړي. په تېرو 15 ورځو کې هغه اقدامات بعد ملل وارد زیلمان دا مستمر او دوامدار وي، سمبولیک حالت ونه لري که خدای نه خواسته داسې نه وي بیا د دغه حکومت چانس په ډیر کم بیت دوام پیدا کی.
ستانک زای وای د ټولو غوښتل شوی کارونو نتیجه باید په ټاکلي وخت وسپارل شي. عام خلک هم وای چې لنوي حکومت ډیر تمې لري او هیله مندشته چې د کارونو په پیل کې شوی جدي اقدامات دوام پیدا کړي. دوی ټینګار کوي چې په دولتي څوکیو باندې باید پاک او وړ کسان وګمارل شي. صفی الله ستانک زای، ازادي رادیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه
زه حسیب الله نومیږم، یو تن د کابل اوسیدونکی یم. زما نظر د دې اخیری اقدامات د اشرف غنی احمدزی دا دی چې واقعا دا یو نیک او ښه کار دی. د دې په خاطر چې تداخل د کاري د بعضې وزارتونو ډیرو وزارتونو رنګ رنګ جوړ کړي، نو دا چې مدغم شي یو خو به د فساد ادارې د منځه لاړ شي او خلک به خپلو کارو ته یو مرجع ته مراجعه کوي.
په دې اړه موږ تشویش لرو. هغه کسان چې په دې دارو کې کار کوي هغه وزګار کیږي. دوی ته باید د حکومت په دننه کې هغه جینو کې ورته وظیفه ورکړل سي کوم چې ورته ضرورت ده. د هغه پیسو مخه باید ونیول سي چې وس د موازی تشکیلاتو لپاره ورکول کیږي او هیڅ نو کارای نه لري او حکومت باندې دا یو ستر بوج ده.
چه باندې دنه حکومت چې خلک ډیر خوشاله دي، رشوت فساد د لبین وړي دي، خوشاله استقبال.
سموګل آزادۍ رادیو نه وري د ټولنیز عدالت د ټینګښت په نوم یو بنسټ افغان حکومت نه د هغه کسانو محاکمه کیدل وغوښتل چې په تیرو دیر لسکلونو کې فساد یا خیانت کړي. د دې بنسټ مسولینو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت باید د فساد په ضد د جدي مبارزې ترڅنګ د مفسدینو محاکمه هم په خپل فعالیتونو کې ځای کړي. یوسف خان زدران پرې له کابل رپورټ لري.
په داسې حال کې چې نوی افغان ولسمشر اشرف غنی احمدزی د فساد په وړاندې لومړني کارونه پیل کړي، خلک او مدني ټولنې غواړي چې دا اقدامات دوام پیدا کړي څو ټولنیز عدالت پلی شي. له دې سره د ټولنیز عدالت د ټینګښت لپاره د مدني خوځښت په نوم یو بنسټ له حکومت غواړي هغه کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي چې په تیر حکومت کې فساد او خیانت کړی دی. د دې بنسټ یو غړي عینالدین وارث بیک د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل نوی افغان حکومت باید د فساد په ضد مبارزه کې د پخوانیو مفسدینو محاکمه کول هم په خپلو لومړیتوبونو کې راولي.
د ملي وحدت حکومت چارواکي باید د تیرو اشتباهات او شویو فسادونو د تکرار څخه په جدیت مخنیوي وکړي او په همدې ډول وزیران، والیان، مرستیالان او په فساد ککړ رئیسان باید د کار څخه لری کېدو وروسته د قانوني څېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانو ته ورپېژندل شي.
د مدني فعالان وایي د تیر حکومت تر ټولو ستره ناکامي هم په دولتي ادارو کې پراخ فساد و. دوی وایي همدې بدې پدیدې د حکومت او خلکو ترمنځ واټن رامنځته کړی و. د ټولنیز عدالت د تامین لپاره د مدني ټولنې غړي وایي نوی حکومت باید د فاسدو چارواکو پر ځای وړ، پاک او په هیواد مین کسان په دندو وګماري او له دې سره خلکو ته نوی روحیه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد اوسیدونکي هم د فساد په وړاندې د نوي جمهور رئیس جدیت ستایي او وایي چې دا جدیت باید د نورو چارواکو په ګمارلو کې هم وساتي.
ما نوم فیاض احمد ده، په د زرمت اوسیدم که هم د پکتیا ولایت او د نو حکومت څخه هم دا هیله ده چې حق حقدار ته ورسوي. دا غریبانو ته پام وکړي او دا پیسہ خوران او رشوت خوران دا فساد دا شام ته محکمه ته مراله معرفي
زمانم ده شبیر احمد یو د کابل وسودین کې ما د حکومت دا وړم چې هغه کسان چې فساد کړی دی هغه ایسته شي باید چې به څه مشکلات واقعي وره
ل دې سره جمهور رئیس اشرف غنی احمد زی په وار ور ویل چې د فساد په وړاندې مبارزه د لومړنۍ اهداف څخه ده. ښاغلی احمد زی د چهارشنبې پرسم په خپل دې هدف ټینګار وکړ او له چارواکو څخه یو غوښتل چې د فساد په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. د خلکو او مدني ټولنو لخوا د حامد کرزي د حکومت د فاسدو چارواکو د محاکمې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې دا مهال افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په ډله کې دریمه درجه هیواد دی. خو نوي جمهور رئیس او اجرایه مشر په وار وار له خلکو سره ژمنې کړي چې دیو فعاله او پاک حکومت په جوړېدو سره به د فساد مخنیوی کوي او له دې لارې به د نړیوالو پام بیرته افغانستان ته راړوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده. خو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. د نام نوی ترڅنګ د کندهار په ولسوالیو کې لا هم جونې د کلیوالي رواجونو پر اساس پر نارینه ښوونکو زده کړې نشي کولای او یو کم شمیر نور بیا یوازې تر شپږم ټولګیو پورې زده کړې کوي. سره د دې چې د کندهار ښار څخه بهر د ولسوالیو جنکۍ د تعلیم سره علاقه لري، خو ښار ته نږدې د څو محدودو ولسوالیو پرته په نورو سیمو کې ښځینه ښوونکي نشته چې دوی ته زده کړې ورکړي. له کندهار څخه د ازادۍ رادیو د خبریال صادق رښتینی رپورټ اورو.
که ته هم دیارلس کاله مخکې په افغانستان کې د نوي نظام پر تک سره په ډیرو سیمو کې ښوونځیو ته د نجونو تک پیل سو، خو په ځینو سیمو کې د کلتوري رواجونو په خاطر ډیر نجونې لا هم د زده کړې څخه محرومه پاتې سوي. د دیارلس کلونو تیرېدو سره سره لا هم د کندهار په ولسوالیو کې خلک د نجونو زده کړه د ځان او کورنۍ لپاره عیبولي. د جړی ولسوالۍ اوسیدونکې دولس کلنه مریم هغه انجلۍ ده چې د زده کړو سره زیاته علاقه لري، خو د نامنی او کلتوري رواجونو پر اساس یې کورنۍ زده کړو ته نه پرېږدي.
اوس خو د کورنۍ مشکلات دي، خو دا خطر مکتب نه سم تلای. زه غواړم چې مکتب وایم. زما پلار وایم، زما پلار نه نه پرېږدي چې مکتب وایم. وایي دا تاسو چې سبق وایي، تاسو چې زیاته نو تاسو کولای شئ. موږ وایي زموږ مکتب وایي چې موږ آینده سم سي زه اوس په وکم فخصه په دولت کې خدمت وکم.
مریم غواړي چې ډاکټر سي، خو دغه په کلی کې یوازې یو مکتب سچې نارینه ماشومان پکې زده کړې کوي. د جړې په شمول د کندهار د ځینو ولسوالیو په مرکزونو کې د انجنونو لپاره ښوونځي جوړ شوي، خو دوی پر نارینه ښوونکو زده کړې نسي کولای او تر ډېره یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي. په خپل خلک زده کړې مهمې بولي، په خاص ډول د انجنونو لپاره. خو دوی دولت ملامتوي چې په سیمه کې ښوونځي نه دي جوړ کړي او ځینې پخوانی ښوونځي ستا چې پولیس او ملي اردو د پوستو لپاره استفاده ځینې کوي.
زما نوم نصرالله، زری ولسوالچې. نه مکتب سته، نه مدرسه سته. زموږ کنیان جلې کې مردې کې کوي، جین کې بالا دغه ساتي، دغه اشکنځل دي سره کوي. هېڅ نه نست دولت که کوي زموږ سره دي. دغه مکتبونه دي جوړ کړي، مدرسه دي جوړې کړي، سبق وایي. دوه ځانیې ملایان سته په ګر ساچي کې بل ملاله والا کسته.
زما نوم نجیب الله، د ژړې ولسوالۍ د ساچي لاند د نن سه شپږ کاله مخکې و. هو سازر د مکم شې نسنه مکتب سره مدرسه سره د شوزه د پارستانه د نران د پارستان. زموږ کښنه هو سبا کځای نه سبا د جړی کې مردو ونځای نه لر چی کښنه ورستو یالي کښنه ورسی. نو چې مکتب جوړ نه موږ کوم یا با اختاس نه کوم موږ مکتب تاسو موږ غښتنه ده. اوس چې موږ مکتبونه جوړ کړی په هغه کې د محلي پولیس پوسټ چې یا د ملي اردو خان محمد نه وروره مکتب سره نه مدرسه سره نه بلسته نه بلسته وروره مکتب او مدرسه نه تمام راس په دا کوڅو کې ځغلی یا څنګه سره کوي. مکتب نه ستخ پوسټ په کې کېږي نه دي. په نه جره جوړ کې مدرسې جره جوړ کې چې شنیان مو یو شی زده کې دوه.
د کندهار د پوهنی چارواکي کسان په لیرو ولسوالۍ کې کلتوري رواجونه د انجنونو د زده کړې په برخه کې خند بولي، خو دا کوي چې په ډیرو سیمو کې د نارینه وترڅنګ د شوز لپاره هم د زده کړې امکانات برابر کړي. د کندهار د پوهنې تدریسي مرستیال محمد یواز نظری دغه راز د خلکو هغه اعدام نه مني چې د ښوونځیو له ودانیو څخه پولیس او ملي اردو د پوستو کار اخلي.
داسې څه موږ خو نه دي لیدلي او نه مو اورېدلي او نه زموږ ټیم زموږ کارمندان چلته دي موږ ته داسې څه در اوسه راسلي نه موږ په خپله چلته مو لیدنه زه تاسې څه کلیپون در کوم چې موږ راته په خپله لیدنه د خپلو ښوونځیو څخه امکان لري چې یو ځای به داسې څه وي امکانات یې ستا په نام امنیتي ملحوظات په طریقه څه به داسې څه څه وي خو موږ د خلکو څه غوښتنه دا ده که چېرې دوی د داسې مشکلاتو سره مخامخ کېږي راسې موږ سره دې شریک کړي چې تر څو موږ یې ور حل کړو. مشکل هغه دی کله چې مشکل پېښېږي باید حل لار ورته وسنجول شي او حل شي او مشکل د منځه لاړ شي.
په کندهار کې د تیرو دیارلسو کلونو په اوږدو کې هیڅ یوه ولسوالي هم د دولسم ټولګي څخه ښځینه فارغین نه لري او په ډیر کم شمیر سره په کندهار ښار کې له دولسم ټولګي څخه تر فراغت وروسته پوهنتون ته ځي. په دې توګه د مریم په ډول د زرګونو نجونو د لوړو او نیمه لوړو زده کړو ارمانونه پر زړه پاتېږي.
و موردل چې د کندهار په غنو ولسوالیو کې خونځي نشته په ځانګړي توګه د انجونو لپاره د خونځیو هیڅ تابع نشته دی او زیاتره انجونې لزده کړو پاتې کیږي. خو یوازې کندهار نه دی چې له دې ستونزې سره مخ دی. په ګاونډي ولایت هلمند کې هم زده کوونکي له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. د ازادي راډیو د ایس ایم ایسونو لارې زموږ یو اوریدونکي په راستولي ایس ایم ایس کې لیکلي دي د وای ز احسان الله نومیږم د هلمند ولایت د مارجی ولسوالۍ د مرکزی لیسې د اتم ټولګي زده کوونکي دی. وای زموږ په لیسه کې د شپږم ټولګي نه بیا تر لسم ټولګي پورې د څلورو ټولګیو کتابونه نشته. دی وای د خدای لپاره د غریب خلک به او بیچاره شاګردان څه وکړي. دی وای یو کتاب په اتیا افغانۍ دی. آیا موږ دا څوارلس کتابه په دومره ډیرو پیسو رانیولی شو؟ دی وای موږ په د ورځې په 150 روپۍ باندې زموږ کورنۍ کار کوي او دا موږ ته ډیره ګرانه ده چې دا کتابونه په خپلو پیسو واخلو. دی وای که تاسو خپل هم په دې اړه معلومات وکړئ نو هر څه به درته معلوم شي. احسان الله په خپل پیغام کې لیکي چې خدای دې وکړي زموږ دا ستونزه چارواکي جدي ونیسي ځکه د په وینا له کتاب پرته زده کړه ناممکنه ده او موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې زده کوونکي د محل د مارشي په ولسوالۍ کې پرته له کتابونو زده کړې کوو. په نورستان کې هم په ورته توګه د مکتبونو د بندیدو ګواښ شته دی. د نورستان په دواب کې ښوونځي د بندیدو له ګواښ سره مخ دي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې خلک وایي چې په تیرو میاشتو کې د دوی د سلګونو ښوونکو ماشونه د غلا کولو وروسته ښوونکي ښوونځیو ته نه ځي او زده کوونکي له ډیرو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه له روحلان وري نه نور تفصیل اورو.
د دواب ولسوالۍ قومي مشران وایي چې تر اوسه هم د دوی معلمینو ته د تختول شوو ماشونو څخه هیڅ نه دی ورکړل شوی او امکان لري چې معلمین د تنخواګانو د نشتوالي له امله مکتبونه بند کړي. د لویدیز نورستان د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان چې همیشه په سختو شرایطو کې د دولتي ځواکونو ملاتړ کړي ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې څه مودې په ولسوالۍ کې خون کې خون زیوته نزي او لامل هم د څو میاشتو ماشونو غلا کې دل دي. هغه وای خون کو په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې خپلې دندې اجرا کړي خو د یادې ولسوالۍ د پوهنې مدیریت اړوند مالی مسؤول د حمل سور او جوزا ماشونه د نورستان له مرکز پارون وستلي خو خون کوتای نه دی رسولی چې معلمینی غنو ستونزو سره مخ کړي او هغوی اوس اړشوي چې تدریسي بهیر بند کړي. هغه وایي څو زلایی د نورستان له چارواکو غوښتل چې د خون کو ستونزه هوار کړي خو تر اوسه ستونزه په خپل ځای پرته ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې خون کوتا له پټو شو ماشونو پرته نور ټول ماشونه رسیدلي او دوی کوخخ کوي چې غلا شوی تنخواګانې هم تر لاسه خون کوتای وسپاري.
دا د حمل او سور تنخواګانې او داغه نورست ټول تنخواګانې ورته رسیدلي دي خو داغه په مورید کې ما د مدیر د معرفت نشارن والی ته معرفي کړې او معتمد څه لتون روان دي چې هغه څه پیدا کو.
خلک وایي له دې وړاندې هم څو ځله په یاد ولایت کې د خون کو پولیسو ماشونه په بیلابیلو نمونو د وخت مسولینو لخوا تریتم شوی او همداراز د زده کوونکو په نوم چې کومې مرستې نورستان ته ورکړل شوې وي په جلال آباد کابل او کونړ کې پلور شوی. اوس چې ولسمشر احمد زی د فساد په ضد د جدي مبارزې لپاره مټی رانغاړلی نو ورته په کار دي چې په یاد ولایت کې د شوی فساد پوښتنه وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دوستانو، تاسو کولی شئ چې زموږ ریپورټونه، مطالبه، ونیس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ او همدارنګه واورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. وخت 2:30 بجې شوې. اسمت ساروان ته وغږدو چې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دراوړئ.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د جلال الدین حقانی زوی او د دې شبکې یو قومندان نیولې دي. د افغانستان د جمهور ریاست مسؤلان وایي د نوې کابینې د جوړېدو په هدف د ټولو ادارو او وزارتونو په ارزیابي جدي کار روان دی. د ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان مسؤلان وایي چې له افغانستان سره د مرستو کمیدل موقتی دي. د کونړ ولایت چارواکي وایي هغه درې تنې نیول شوي چې د ولسمشر اشرف غني احمدزي جعلي لاسلیک جوړ کړی وو. د هرات امنیتي مسؤلان وایي چې په چشت شریف ولسوالۍ کې تېر شپه د نړیوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې شاوخوا 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د پاکستان پوز وایي چې د افغانستان پولې ته نږدې د سختدریزو پر ضد په بمباری کې لشتلږ 21 تنه مشکوک وسلوال سختدریزي وژلې دي. د پاکستان پوز وایي چې دا برید نن سهار وختي په تیرا دره کې وشو. د راپورونو له مخې د ایران پر اتمی پروګرام په خبرو کې پرمختګ شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په متحده ایالاتونو کې د ایبولا د ویروس پر ضد د لاجدي اقداماتو ژمنه وکړه. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د ختیځ او روسیې د پولې د ش کنټرول پر لارو چارو خبرې وکړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف سره په دوشنبه کې یو اعلامیه لاسلیک کړه. د کریمیا مسکو پلو مشر سرګی اکسیونوف ومنل چې روسیې سره په دې یو ځای شوي ټاپو وزمه کې څلور کریمیایي تاتاران بې درک شوي دي. او د هانګ کانګ مشر لیونګ چونګ ینګ د محصلانو له مشرانو سره د خبرو وړاندیز وکړ څو د هغو اعتراضونو په اړه ورسره وژغیږي چې له څو اونیو راهیسې د چین د دغه ستر ښار په یو شمېر سیمو کې ژوند په ټپه درولی دی.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو له اسمت ساروان نو اوریدل. تفصیلي زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم نجیبې زمان ته وګدو څو اقتصادي خبرونه یې چمتو کړي.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې په تیرو درې میاشتو کې له مالیه ورکوونکو څخه څه باندې 5 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر جیلانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عواید له لویو او وړو مالیه ورکوونکو څخه ترلاسه شوي دي. ښاغلی جیلانی وایي د انتخاباتو تر اعلان وروسته په ملي عوایدو کې زیاتوالی راغلی او د مالی کال په وروستیو درې میاشتو کې به د عوایدو اندازه نوره هم زیاته سي او دوی به د عوایدو له پلوه خپل ټاکلي هدف ته نږدې سي.
مونگا پتی رو دریو میاشتو کی چی سرطان اسد سنبولا تلویو مالی ورکونکو کی 3.3 میلیارد افغانی اواید را طول کردی دی او تدی سر پا منزنیو مالی ورکونکو کی مونگا 2 میلیارد افغانی اواید را طول کردی دی چی دا دی پا مانا را چی یعنی مونگ اواید در لودل.
دا شاغلی جیلانی پا خبر الامریکا و اروپای طولنی سر دا مالی مرستی پا برخ کی دا ترونونو تر لاسلکی دو رست اتکال کی جی چی پراتون کی کال کی با مالی ستونزی هم کمی وی. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره ایسا وایي په هیواد کې د صنعت کرنې او قانونو په برخه کې د پنګونې ښه فرصتونه مساعد دي. د دې ادارې مشر وفي الله افتخار ازادي راډیو ته ویل چې کورنۍ او بهرني پنګوال کولای شي چې په قانونو، صنعت او کرنیزو برخو کې پنګونه وکړي. نوموړی وایي اوسمهال افغانستان ته 95% د خلکو د اړتیا وړ مواد له بهر واردېږي چې په هیواد کې د سوداګریزو چارو توازن هم له منځه وړی دی. شغلی افتخار وایي کچری دغه مواد په هیواد کې د نن تولید شنو افغانستان به لایوه اړخه د اقتصادي پلوه په ځان بسیاسي او هم به د تولیداتو لپاره له هیواد د میلیارډونو ډالرو د وټلو مخه ونیول سي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو ومني بوجي پاکستاني اوړه 1350 افغاني، یو درې نیمنی بوجي ورج 2200 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بره 1200 افغاني، 14 لیټر غوړ 1150 افغاني، یو کیلو اوبلن ګاز 20 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 35 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 50 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 50 افغاني او یو پوله، یو یورو 30 افغاني شپته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني شل پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني 55 پوله، زر ایراني تومان 10 افغاني شپته پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 در شپته افغاني.
دا اقتصادي فعالیتونو په اړه مو واوریدل. درنو دوستانو، دا د ازادي رادیو ده. ځینې افغان ځوانان وایي په هیواد کې د یو شمیر ناوړه دودونو ترڅنګ په ودونو کې زیات او بې ځایه لګښت هم د اندېښنې وړ دی. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د ودونو دا لګښتونه د دې سبب شوي دي چې ګڼ زلمیان بې واده وګرځي. د عدلیې وزارت وایي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي قانون طرحه ترتیب او د وزیرانو شورا ته یې لیږلې. همدارنګه دینی عالمان ټینګار کوي چې د اخلاقي فساد او له هیواد د ځوانانو د تیښتې د مخنیوي لپاره باید د ودونو لګښتونه راکم شي. خان محمد سیندې په اړه له کابل رپورټ راکوي.
ځینې افغان ځوانان په ودونو کې زیات لګښتونه بې ځایه او ملاماتوونکي ګڼي او له حکومت غواړي چې مخه یې ونیسي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ځینې خلک شته چې مادي توان لري او په کوژدو او ودونو کې زیات لګښتونه کوي، خو ډېرې کورنۍ شته چې د دې دودونو توان نه لري او د نجلۍ کورې مجبوروي چې هم د کوژدې او هم د واده دود ترسره کړي. د کابل ښار یو تن اوسېدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل:
درې کاله کېږي زه نامزاد یم او تروسه واده مې نه دی کړی. اقتصادي مشکل لرم، زما معاش 10000 افغانۍ ده او په دغه شرایط کې مصرفونه ډېر ده. له دولت نه غواړو چې ازدواج لپاره یو قانون وباسي چې دغه عرف ناپسند دلری شي.
دوی وایي په وروستیو وختونو کې د نجونو کورنۍ زیات تاکید کوي چې د نجلۍ کوژده واده د پلوکس هوټلونو کې وشي. ځوانان وایي په دې هوټلونو کې د سندرغاړو او سازغږونکو لوړې غوښتنې او ډېرې پیسې اخیستل بل ستونزه ده چې بېوزلې کورنۍ اندېښمنې کړې دي. د ځوانانو په خبره سندرغاړي او سازغږونکي په یوه واده کې او هغه هم د یو څو ساعتونو لپاره کم تر کمه زر امریکایي ډالر غواړي. دا هم ویل کېږي د کوم واده مېلمانه چې له 300 څخه کم وي هوټل ځای نه ورکوي. بلخوا ځینې نجونې وایي چې د رواجونو او سیالیو په اساس کورنۍ مجبوریږي چې د کوژدې او واده مراسم په هوټلونو کې ترسره کړي. تخمینه نومې یوه نجلۍ چې د واده په انتظار یې په کوژدې 15 کاله تیریږي وایي:
چنه خولی کردیم و بالاخره هم فامیلم گفت که بیا روسی کو و بچه حاضر شد که روسی کنه.
کوژده می شوی. بالاخره کورنۍ می ورته وویل چې واده وکړه. هلک حاضر شو، خو زمون کورنۍ ورته داس یو لوی لست ورکړ چې د سرو زرو بنګړي، دوه لړه غارکۍ او داسې نور د سرو زرو قیمتي کالي پکې لیکل شوی وو. د دې لوازمو پوره کول د هلک له توان څخه پورته وو. کاری پرې خود او مجبور شو چې ایران ته لاړ شي. ډیره موده وشو چې احوالی هم ناراضي.
د هوټلونو مالکان وایي د ډوډۍ بیا او کیفیت د واده کوونکو کورنۍ په خوخه تنظیمیږي. په کابل ښار کې د ورانوس د هوټل مالک محمد سلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شاید شوه که می قیمت مینه 680 هم میتونیم به تو روزای شده باشه که ما 500 هم داده باشه.
شاید از هم موسی چی ده 680 افغانی مینو په ځینو شپو کې په 1500 افغانی هم ورکړو. د ژمي په شپو کې چې ودونه کم وي موږ د مشتری د رضایت لپاره مراد کوو او ممکن تر 400 افغانی پورې هم ورکړو.
د دا هم وویل: لډوړې پرته سټیج کیک ګلپوش موټر د فلم اخیستل او داسې نور هغه لګښتونه دي چې که مشتری وغواړي ورته آماده کیږي. د عدلیې وزارت وایي په ودونو کې د زیاتو لګښتونو د مخنیوي لپاره د یوه قانون طرحه ترتیب او د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږلې ده. د عدلیې سرپرست وزیر محمد یوسف حلیم ازادي راډیو ته وویل:
ی طرح قانون و همچنان طرح قانون مراسم تعزیه‌داری کردوش از طرف
د دې او د تعزیه‌داری د قوانینو طرح چې ملي شورا پرې کار پیل کړی هله د تصویب شي او پلي کولې خلکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
د عدلی وزارت د معلوماتو لمخې په دې طرح کې د کوژدې میلمانو 300، د واده 1500 او د خوړو به 1500 افغانۍ درج شوې ده. دینی عالمان وایي که د ملي شورا لخوا د دې قانون طرحه تصویب شي د ډېرو بېوزلو کورنیو اندېښنې به کمې شي. د حج او اوقافو وزارت مرستیال داعی الحق عابد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کوم مسو
خبره پارلمان ته پیشکش شوه دي. دا قانون کې وزارت ارشاد جو وقف اول نه شریک و درې په تصویر دا ولیکنه کې دا یو ډیر خطر خبره دا قانون کې چیرې تصویر شي یو نیک کار به وي او د دې آینده زه ډیر روښانه بولم چې دا د ځوانانو په ژوند کې یو مثبت تحول راځي. وزارت ارشاد له خانه دا استقبالو او امیدوار شو د دې تصویر نه بعد مونږ یو مثبت لور ته روان شو.
خاغلی عابد په دې نظر دی چې د ودونو لوړ لګښتونه د دې سبب شوي چې ډیر ځوانان کلونه کلونه له واده محروم شي. کارپوهان وایي نوی حکومت باید د ترتیب شوي قانون په عملي کولو کې جدي هڅې وکړي.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل سندگوی زور از جبیر
و باید یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نه واورئ.
دوستانو دا ازادۍ په چپو کې پروګرام نن خبريږي. په دې پروګرام کې چې نن به پکې زموږ میلمانه هم برخه ولري د په افغانستان کې د نوي حکومت په تشکیلاتو خبرې کیږي او همدارنګه په دویمه برخه کې بیا د ژمي په سړه هوا کې په ځینو سیمو کې د خوراکي موادو په احتمالي کمښت او په دې برخه کې مخکې د ځینو اقداماتو په کولو باندې خپل ملمنو سره غږیږو. هیله ده چې تاسو به هم پکې برخه واخلئ. د سیمې او نړۍ مسلو ته راځو. د امریکا د پوځ یو پخوانی جنرال وایي د اسلامي دولت وسلوالو په عراق کې د پام وړ پرمختګ کړی. جان آلن چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د واشنګټن استازی دی وایي په عراق او سوریه کې د یو محلي ځواک له لارې د اسلامي دولت د ډلې ځپل به یو څه وخت ونیسي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي وړاندې کوي.
د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف لپاره د واشنگټن استازی وای عراقي او کوردي ځواکونو د موصل ښار د بند په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت وسلوال پر شا تمبولي. خدا وسلوال اوس هم دغلته تکتیکي فعالیتونه لري. جنرال جان آلن چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي که څه هم نړیوال ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت پر ضد هوایي بریدونه کوي خو نړیواله ټولنه باید د عراق وضعیت ته جدي پام وکړي. د تازه رپورټونو له مخې د اسلامي دولت وسلوالو په دې وروستیو څو ورځو کې د عراق د انبار ولایت زیاتې برخې نیولې دي او د لویدیځ لخوا پایتخت بغداد ته نږدې شوي دي. متقاعد جنرال جان آلن چې د منځني ختیځ له هیوادونو څخه لکتنې وروسته یې دا څرګندونې کولې وویل د اوس نشي ویلی چې د عراق په جګړه کې به ګټونکی څوک وي. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي ترکیه چمتووالی ښودلی چې د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د هوایي حملو لپاره خپلې پوځي اډې ورکړي خو د دې موافقې په اړه تر دې دمه جزئیات نه دي خپاره شوي. جان آلن هم بیا په دې اړه چې ترکیه څه ډول موافقه کړې ده زیات څه نه دي ویلي خو دا یې رد کړې ده چې ګواکې ترکیه د اسلامي دولت پر ضد د نړیوال ائتلاف یو بې میله شریک دی. جان آلن ویلی چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندې یو پلاوی د محل په ترکیه کې دی او له ترکی چارواکو سره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو پر جزئیاتو خبرې او سلام مشورې کوي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم مخکې لدی چې د ګولې اچار تنظیم پروګرام درته وړاندې کوو د یو ساعت خبرونه ورسته خبری رپورت راخلو. د امریکا ولسمشر د اوکراین له جمهور رئیس سره د اوکراین پر شخړو خبرې وکړي. دا خبرې د آسیا اروپا د مشرانو تر غونډې مخکې شوي. دا غونډه بنن په ایټالیا کې پرانستل شوه او تمه ده چې پکې د روسیې ولسمشر د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د اوکراین په اړه خبرې وکړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبری څانګې د رپورت جزئیات له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد او روسیې ترمنځ د سرحد د ښه کنټرولولو پر لارو چارو خبرې وکړې. دغه دواړو مشرانو پرون په ټلیفون دا مسله وڅېړله. سپینه ماڼۍ وایي چې د خبرو پر مهال پر دې موضوع بحث وشو چې څرنګه ټولې خواوې باید په منځ کې د تیرې میاشتې د لاسلیک شوي اوربند شرایط مراعت کړي. دغه اوربند شخړې راکمې کړې دي خو لا یې هم یو مخ د جګړو د درېدو مخه نه ده نیولې. سپینمانی وای چې اوباما او پروشینکو همدارس د انرژي د ساتنې د سیاسي اصلاحاتو او د اوکرين د اقتصادي ودې په اړه خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر د اوکرين د پارلمان د دې پریکړې ستاینه وکړه چې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره قانون تصویب کړ. د روسیې د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار وای چې نن به پوتین د جرمني له سر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. مرکل ویلی دی چې تمه ده په دې لیدنه کتنه کې به په اوکراین کې د اوربند په اړه خبرې وشي. د جرمني سر اعظم تیره میاشت ویلی وو چې د جګړو د دوام لپاره اروپایي ټولنه نه غواړي چې پر روسیې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. په برلین کې نن انګلا مرکل پارلمان ته وویل چې بندیزونه مهم دي. دا وایي موږ به پرته له شکه د اوکراین پر خاوره تیری چې زموږ په نږدې ګاونډ کې له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده له عواقبو پرته پرېنږدو. له دې امله بندیزونه د اوکراین د بحران د حل کولو لپاره مهم دي، خو بندیز په خپل ذات کې د حل لاره نه ده. موږ هڅه کوو چې له روسیې سره خبرې وکړو. بندیزونه د دغو نورو خبرو مخه نه نیسي. خبرې به د عدالت د تامین لپاره مخته وړو. بل لور ته تمه ده د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځو هیوادو له نورو مشرانو سره هم د اوکراین په اړه خبرې وکړي. پوتین به نن د آسیا اروپا د مشرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې چې د ایټالیا په میلان ښار کې جوړې شي ګډون وکړي. دا سرمشی زله نشتې 500 میاشتو وروسته پوتین ته دا زمينه برابروي چې د اروپای ټولنې له مشرانو سره د اوکراین مسله وڅېړي. د جون په میاشت کې چې کله پوتین فرانسې ته سفر کړی وو، نو هغه مهاله د اروپای ټولنې له مشرانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړې وې.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو ریډونکو سلام. نوی حکومت غلو او اداري فساد کوونکي وارخطا کړی دي، خو خدای دی وکړي چې بیرته ډاډه نشي او د حکومت کسان د جوال خلو ورسره ونه نیسي لکه د زاړه حکومت. وای رشوت خور یو نه دی چې مړ کوم، د رشوت خورو بزغلیش نشوی دینه. او همدا ډول د غلو داړه مارانو او اداري فساد کوونکو د خبرونې په پیل کې هغه راپور دراورو چې زموږ خبریال وارخطا سی به همدا اوس له هوایي ډګره راکوي.
د ګوډا چار خبرونه قدرمن اوریدونکو، زه هم دا اوس په هوایی ډګر کې يم. دلته څو تنه مېرمنې د یو کاري سفر په لړ کې اروپا ته روانې دي، نو غواړم له یوې سره د دې سفر په حق له وغږیږم. و بخه خورې، زه د ګوډا چار خبريال ورخطا يم. که د لومړی ځان رو پیژنې او بیا دا راته ووایي چې د څه لپاره بهر ته روانې.
دیخوا دیخوا له ما سره وغږیږه، زه یم میړه یم.
ته هم د دوی د ډلې غړی؟
زه مې له میرمنې سره راغلی یم. که څه پوښتنه لرې له ما څخه یې کولای سي.
نو تا ته د دې سفر اجنډا او مقصد معلوم دی؟
هو، داسې ده چې میرمنې مې ویل د کورنیو ستونزو د حل په لس ورځني سیمینار کې د ګډون لپاره ځو.
او
د دې سفر په ترڅ کې به دوی د اروپایي وادونو د پرمختګ نه هم خبرې سي. اول ته به دوی ته دا امر وښودل سي چې څنګه د کورنیو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي.
او بخه زه غواړم بخپله له دې څخه واورم چې څه کول غواړي او د څه لپاره ځي.
ته خو غواړې، خو زه اجازه نه درکوم چې زما له میرمنې سره خبرې وکړي. او هغه هم بیا په راډیو کې. لالا ګله، زه د همدې لپاره ورسره راغلی یم چې له پردیو سړیو سره د دې په ځای خبرې وکړم.
د میرمنې د انګلیسي زده ده؟
هو، فرانسوي او جرمني ژبې هم زده دي.
د دومره ژبې یې چیرته زده کړې دي؟
په ښوونځي، پوهنتون او کورسونو کې.
هلته هم ته ورسره تللی؟
هغه وخت چې دې ژبې زده کولې ما واده نه و ورسره کړی.
اجازه ده چې یوازې یوه پوښتنه ورڅخه وکړم؟
نه صاحب، اجازه نه سم درکوله.
دغه نور خلک څه کوي؟
هغوی هم راغلي چې له خپلو میرمنو سره مخخه وکړي.
او ته؟
زه مې هم له میرمنې سره د مخخې لپاره راغلی.
یعنی چې میرمن دې نه پرېږدي چې دلته له نارینهو سره وغږیږي؟
بله جناب.
او په بهر کې چې ورسره غږیږي؟
جناب، هلته خو له هغوی سره په انګلیسي یا جرمني خبرې کوي، په پښتو خو نه ورسره غږیږي.
Thank you.
ځنې بختواران په بهر کې خپلوان لري او هغوی ورته وخت نا وخت ښې پریمانه نغدې پیسې رالیږي. د همدغسې په بهر کې د یو تن له مرستې مو خبرو.
هلو،
اورم.
سلام، السلام علیکم.
وعلیکم. خبر دې لږ په تیزۍ وکړه چې کار ته ځم. ملا مې هم خوږیږي او څټ مې هم.
تو خو مې یوه ورځ هم جوړ ونه لیدی.
هلو،
ټول سلامونه درته وایي.
وعلیکم السلام. اصلي خبره دې وکړه.
ما بیا هغه د نیلوفر مور ناروغه ده.
خو ډاکټر ته بوزه کنه. اوس خو ښه کلینیکونه او روغتونونه جوړ شوي دي. تاسو د خوارۍ سوټي وهلې ای. هغه ناروغ هم روغتون ته نشي بیولی.
بیولی شو خو ما
څه شی پیسې نه لرئ؟ خو کار وکړه، زحمت تېر کړه. زه سهار په 4 بجو کار ته ځم او د شپې په 12 بجو بېرته راځم. بیا کورسونه وایم او په همدې موده کې کلپونو او اوازي ته هم ځم. خو تاسو چې په 9 بجو راویښ شئ نو تر 12 بجو پورې مې خوب نه الوزي. بیا په 12 بجو یوه بوجۍ اسویلي وباسئ او دسترخوان ته پلتری ووهئ. دا هم نه ګورئ چې ښه شوی دی که بد، ګټور دی که بې ګټې، خوندور دی که بې خونده. بس خېټې ته تر هغه ور اچوئ تر څو چې خېټه مو تر ستوني را ډکه شي او نور ځای نه وي پکې. نو چې تاسو نه ناروغه کېږئ څوک به ناروغه شي؟ د غرمې له ډوډۍ وروسته د غرمې خوب وهئ او مازدیګر تر ماښامه په غیبت وخت تېروئ. بیا د ماخوستن ډوډۍ سي او ډکه خېټه ستوني ستاغ څملئ په دې اړخ شه او په هغه اړخ شه تر څو چې نیمه شپه سي او خوب ویوسي او له خوب وړلو سره مو خفقۍ ونیسي او خرهار مو تر بله کوره لاړ سي تر څو مو چې بل څوک راویښتي. بیا نو توبې باسئ چې بد خوب مې ولیده.
اوس نو ده ته غوږ ونیسه
وروره. ژوند په دې ډول نه کېږي. ژوند زحمت غواړي، ژوند اڅه او هنګ غواړي، ژوند ستړیاوې او ستومانۍ غواړي. که زه همدا اوس 100,000 افغانۍ در ولېږم نو بیا هم د تا په ژوند کې څه تغییر او بدلون نه راځي، ځکه چې تر څو دغه پیسې خلاصېږي له ځایې خور یم نه چې خلاصې شوې. بیا ماته تلیفون کوي چې نیلوفر ناروغه ده او یا هم مور زمری ناروغه دی او یا هم تاوس.
نو ته څه وایې چې زه دروغ درته وایم؟
رښتیا به وایې؟ خو زه هم دروغ نه درته وایم.
خدای دې د موږ له حاله وساته. دا شکر وباسه چې په بهر کې.
خدای به دې رښتیا د تاسو له حاله وساتي. که د تاسو غوندې لاټ شوم نو له لوږې به مړ شم.
زه پوه شوم. هر وخت مې له ډېرو نصیحتونو سر را ډډ کې. تېر دې له دې کومکه.
له کومکه نه، له خیراته. کاشکې د غومره غیرت در کې پیدا شي.
بې غیرته ته چې بهر ته تښتېدلی، بې غیرته ته چې د بهرنیانو سپي مینځې، او قاب شویا، او سک شویا.
کنځا مه کوه والکه. $2,000 مې در حواله کړي دي. دغه د اولې نمره واخله چې بیا ډالر واخلې.
دا څه وایي؟ لکه چې ښه بد مې باد کړل. خدای مې د خوله ماته کړي.
خدای دې خوله مه ماتوه. خدای دې د کار کولو همت در کړي.
ریختیا وایي دا ولی نمره څو ده؟
ولیکو
ښه ووایا.
130 منزل شوي سپیان.
130 منزل شوي سپیان.
15 نامنزل شوي غابونه او 3 تشنابونه.
او 3 تشنابونه.
همدا له ځان سره وایه، ډالر به در ورسیږي.
اوس نوی حکومت ته د ژوبڼ د زاړه زمري پرانستی لیک دراوړو.
د نوی حکومت عالی جنابانو، تر هر څه لومړی د نوی حکومت جوړولو مبارکي درته وایم او بیا هیله لرم چې په ټولو مشکلاتو بریالي شئ. عالی جنابانو،
زه د ژوبان زوړ زمری چې په حقیقت کې د ځنګله زوړ ګیدړ راڅخه جوړ شوی دی. قسم خورم چې د ژوبان قفس له نویستلو وروسته یو وخت هم په ګیډه نه یم مړ شوی. په داسې حال کې چې د ژوبان د مسؤلینو په مرکو کې چې له خبریالانو سره یې کوي همیشه دا اورم چې زمری د ورځې دومره او همره غوښه خوري او ښه مور دی. باور وکړئ چې تر اوسه مې په ډکه خوله غوښه نه ده خوړلې، ځکه کومه غوښه چې ما ته حواله کېږي نو تر څو چې ما ته رارسیږي د څو دو پای زمریانو له لاسه تیریږي چې هر یو یې یوه اندازه غوښه ترې کموي او چې ما ته رارسیږي نو سپیره هډوکي پاتې وي. د ژوبان د زمري چې دا حال دی نو د ګیدړانو او شغالانو به یې څه حال وي. عالی جنابانو، همیشه دا ارمان کوم چې کاشکې د زمري پر ځای د ژوبان کوم مسؤول پیدا شوی وای، ځکه هم به مې تنخوا اخیسته او هم به په غوښو ښه موړ وای، او یا هم د زمري پر ځای د ژوبان بیزو پیدا شوی وای. که نور څه نه وای نو ماشومانو خو به څه راچول؟ خدای دې تاسې ته د خدمت توفیق درکي چې هم د ژوبان حیوانات ماړه کوي او هم د حکومتي زمریانو له لاس لاندې غریب ولس. او ځان ته به دا دعا کوم چې خدای دې په ژوبان یو ښه خونړی سیلاو راولي چې زمری او بیزو ټول ورسره په خړو ماړه کړي.
دغه خبرونه ننګیال ناشنا برابره کړی وو او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، انیسا نیازی او زه صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ: www.azadiradio.com.
Oh. لکه دغره او سنزره غگ او غگ بیکا بیکا